سلام نو وخت مخیر د افغانستان په وخت د مازګر سلور بجې شي تاسو ازادي رادیو ته غواکیست مخکې تر دې چې خبرونه مطلب تلاشو خبرونه د طالبانو د بارنې چا روزه سیاسي مرسل شیر محمد عباس ستانګزی وایي چې د نجونو د زده کړو د مخنیوي لپاره هیڅ توجیه نشته. د طالبانو له مشر څخه غوښتل چې د افغان ښځو نجونو پر زده کړو بندیزونه لرې کړي ځکه چې د کار ته هیڅ پلمه نشته. عباس ستانګزی د څرګندونې پرون د خوست ولایت په دیني مدرسه کې په وینا کې وکړي. د غونډې ګډونوال ته ویل چې د ښځو نجونو د زده کړو د منع کولو لپاره هیڅ دلیل او شرعي توجیه نشته او په زمینی ډول د بندیز طالبانو د مشر ملاحبت الله خونزاده شخصي نظر وبله. طالبانو د 2018 کال په اگست کې وقت د رسیدو وروسته لږ پیغام ټولګي پورته انجونی لزده کړو په تدریج منع کړي او په پایله کې ویل چې دا بندیز په موقتی بي خو اوس په دې اړه چې د انجونو خوندي به تر کله بندي یا ولی بندي څه نه وای. د طالبان د ستري محکمې اداري مرسل عبدالملک حقانی چې دی په پلاوی په مشر ایران ته تللی دی د دې هیواد له چارواکو څخه د هغه افغانانو د نومونو لست غوښتي چې د اعدام حکم صادر شوی دی. د طالبانو د ستري محکمې نن یکشنبه په خبر پاڼه کې ویلي چې عبدالملک حقانی او د ایران د قضایي قوې د نړیوالو چار مرسل کاظم غریب آبادی د هغه افغانانو د اعدام پر بدیل چارو خبرې کړي چې په ایران کې پیدا محکوم شوی دی. عبدالملک حقانی د جمعې په ورځ دی په پلاوی په مشر ایران ته لاړ. د طالبانو د ستري محکمې په خبر پانه کې راغلی چې عبدالملک حقانی له کاظم غریب آبادی سره په کتنه کې د دې قضایي همکاري پر پیوړتیا ټینګار کړی دی. په افغانستان کې د ایران د سوداګرۍ آتشه وای په تیر دوه کلونو کې د ایران او کابل ترمنځ سوداګرۍ اړیکو پر لاپسي وده کړې ده. د ایران د دولتي خبري اجانس ایرنا د راپور له مخې حسن روستایی پرون په ویل چې په 2023 کال کې د دوړو ودونو د سوداګرۍ تبادلو اندازه د وړم کال پرتله نږدې 30% زیاته شوې ده. حسن روسی هم در از ویل چې افغانستان په 2023 کال کې ایران څخه د څه باندې 3 میلیارد او 1.3 میلیون ډالر واردات کړي دي. همدا چې په 2023 کال کې ایران افغانستان ته 2 میلیارد او 1.4 میلیون ډالر صادرات لرل، خو د دې په مقابل کې افغانستان په 2023 کال کې ایران ته 4.5 میلیون ډالر صادرات لرل چې د 2023 کال پرتله 9 میلیون ډالر زیاتوالی پکې راغلی دی. اسرائیل ایران کړه اسرائیل اعلان وکړ چې له افراطی ډلې حماس سره په غزه کې اوربند ځای وخت له 15 دقیقو څخه پیل شوې ده. دا ځان د مسله خو د خوشی شوی ورغمل د نوملړ په تر لسکول کې د ځان له کبله درې ساعته نه وخت پیل شو. د دې ځان په لړ کې اسرائیل په غزه بریدونه روان وساتل. د غزې د چارواکو په وینا په دې بریدونه کې اته کسان وژل شوی دي او 15 نور ټپیان شوی دي. حماس د غزه د تخنیکی دلایلو پیچلو مدني شرایطو لامل بللې وو او روسي د دریو خوشی شوی اسرائیل خزنمونه اخبار کړل. وروسته خبرم دا چې سوساته مخکې لدی چې په متحده ایالاتونو کې ټیک ټاک پر اپلیکیشن رسی بندیز نافذ شي. ټیک ټاک په خپل د امریکایي کارکونکو لاسرسي دی اپ ته بند کړ. د متحده ایالاتونو سترې محکمې د جمی پورز د مرغومي پاتويشتمه یو قانون تایید کړ چې لمخې ک د دې اپلیکیشن مورنۍ یا اصلي شبکې تر یک شنبه پرونه پرول شي فعالیت به په امریکا کې بند شي. ازادي رادیو په انټرنیټ کې پاسه دی رادیو .com کې ورې دلای شي. له طالبانو د زده کوونکو نجونو غوښتنې
ان ټول یو نظر ووسی او یو هم هدف ته تفصیل د افغان نجونو په مخ باندې د تعلیم تحصیل دروازې خلاص کړي.
ننګرهار کې د رکشاو زیاتوالي خلک له ستونزو سره مخ کړي دي. او پر کناړ سین د وبو برخنا د بندونو جوړېدو غوښتنې
او ار حکومت چې راغله دا وادي کړی دي چې باید دغه بند جوړ شي. متاسفانه چې تر اوسه پورې یو حکومت هم نه دی کامیاب شوی چې دغه پروژه باندې کار وکړي.
خبرونه کړه نو راپورونه هم لرو.
تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د طالبانو حکومت بارنوی چار وزارت مرسیل د افغان میرمنو پر زده کړو د بندیز مخالفت وکړ. شیر محمد عباس ستانګزی تازه خوست کې وی غونډې ته ویلي چې دوی په کومه لار روان دي د طبیعت خبره ده نه د شریعت. نوموړي مخکې هم په دې اړه ورته څرګندونې کړې دي. پورته وخت کې له زده کړو بې برخې شمېر نجونې هم وایي له روان وضعیت نه هیلې دي او د طالبانو حکومت باید دوی ته د زده کړو د دوام اجازه ورکړي. نور جزئیات د سنا کاکړ په راپور کې.
د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت مرستیال شیر محمد عباس ستانګزی یو ځل بیا د افغان میرمنو پر زده کړو د بندیز پر موضوع نیوکه وکړه او دا یې د ټولنې له نیمه قشر سره بې عدالتي وبلله. نوموړي د شنبې په ورځ د جنوري په 13 نیټه په خوست ولایت کې یوې غونډې ته په خبرو کې پر خپلو مشرانو غږ وکړ څو د زده کړو دروازې د ټولو پر مخ پرانیزي. هغه غونډې ته په وینا کې چې یو شمېر کورنیو رسنیو یې ویډیوګانې خپرې کړې دي زیاته کړې، ښاغلی ستانکزي دغه راز ویلي چې د نجونو پر زده کړو بندیز ته کومه پلمه نشته او نه هم کومه پلمه پیدا کېدای شي. په ورته وخت کې له زده کړو بې برخې یو شمېر نجونې هم مای له روان وضعیته ناهیلې دي او د طالبانو حکومت باید دوی ته د زده کړو د دوام اجازه ورکړي. له دوی څخه یوه چې پوهنتون ته له تګ بې برخې شوې او نه غواړي نوم یې په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته یې وویل:
په دې هیله یم چې طالبان ټول یو نظر ووسي او یو سم هدف وټاکي تر څو د افغان نجونو پر مخ باندې د تعلیم او تحصیل دروازې خلاصې کړي.
له ښوونځي راګرځول شوې یوې زده کوونکې بهر هم ازادي راډیو ته وویل:
یو کس نشي کولای په هواد کې دومره لوی تغییر راولي تر سوچ نور کسان د دې له نظر څخه ملاتړ ونه کړي. مونږ دا تمنو شو کولای چې په هواد کې به کوم بدلون راشي.
د یادونه ده چې د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت مرستیال شیر محمد عباسستانکزي مخکې هم ورته څرګندونې کړې دي، خو د نوموړي دا تازه څرګندونې داسې مهال دي چې د جنوري په 11 او 12 نیټه د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې د نجونو د تعلیم په اړه په یوې نړیوالې غونډه کې هم په افغانستان کې د نجونو پر وړاندې د زده کړو بندیز وغندل شو. د طالبانو حکومت په افغانستان کې له بیا واکمنېدو وروسته د نجونو پر کار او نورو سیاسي او ټولنیزو فعالیتونو د بندیزونو سربیره له شپږم ټولګي پورته تر پوهنتونونو او ان په طبي انسټیټیوټونو کې د نجونو پر زده کړو بندیز لګولی دی. نړیوالو له دې عمله په پله پسې توګه د طالبانو پر حکومت نیوکې کړې دي او دوی یې د میرمنو په وړاندې له بشري حقونو په جدي سرغړونو تورن کړي، خو د طالبانو حکومت وایي چې دوی د شریعت په چوکاټ کې ښځو ته خپل ټول جایز حقونه ورکړي دي. په داسې حال کې چې په اسلام آباد کې د نجونو د تعلیم په اړه د نړیوالې غونډې جوړوونکي د سعودي عرب نادولتي ادارې رابطه العالم اسلامي مشر وایي په اسلام کې د نجونو پر زده کړو هیڅ بندیز نشته او هیڅوک باید د دې لپاره شرعي بهانې ونه لټوي.
د طالبانو حکومت بهرنیو چارو وزارت مرسیال د افغان میرمنو پر زده کړو د بندیز مخالفت وکړ. شیر محمد عباس ستانزي تازه خوست کې وی غونډې ته ویلي چې دوی په کومه لار چې روان دي د طبیعت خبره ده نه د شریعت. پر همدې موضوع سره د ښځو د حقونو فعال غلی روګل افغان وصل شوی ده. سلامونه غلی افغان، وخت په خیر. کړه ته وایي چې د زده کړو په تړاو د طالبانو خپل منځي اختلافات په کومه کچه کې دي؟
سلامونه نیکی تاسو اوریدونکو ته وړاندې کوم. دا پراګنده افکار تفکر چې یو حکومتي یا دولتي ستراتیژي او پلان په تعلیمي لحاظ وجود ونه لري، دا مافریتونه نه لري. یو فرد دی چې خپل هم عالی رتبه چارواکی د امارت اسلامي د حکومت حاکمانو او حکومتداری دی، د پراګنده خبرې کوي چې د علم دروازې خلاصې کی. دا څه معنا لري؟ اصلا دا جمله هیڅ مفهوم نه لري. مهمه دا ده چې دوی خو به ناستی لري، د کابینې ناستی به وجود لري. په دې مسله دا ډیر اهمه ده، سرنوشت افغانستان د خلکو په خاص ډول د ښځو دی. وخت چې د دوی پالیسي په دې زمینه کې دومره پیش پای افتاده اظهاراتی چې موږ د سرزو حق ورکړی دي، څه معنا لري دا ورکړی دي؟ دومره بې مفهومه جمله ده چې موږ ورکړی د شریعت په چوکاټ کې، دا څه معنا لري؟ هیڅ اصلا مفهوم نه لري. او مطبوعات هم دا مسله ترکی چې دوی وایي موږ د شریعت په چوکاټ کې ورکړی، دا د چارواکو څخه پوښتنه وکولی سي چې ورکړی څه مفهوم لري؟ تاسو مسؤل د دې ملت یاستی چې په فت سره راغلی یاست. تاسو په خبره دلته حاکمیت ژغوي او لا قانون لا مشروع حکومتداری کوي. موږ ستاسو پالیسیانې معلومې نه دي، ستاسو قانوني چوکاټ معلوم نه دي. او پراګنده ځانو ته کمپاین کوه، نظریات څرګندوي، دا په هیڅ وجه نه مؤثر دي، نه مؤثریت لري، نه دا د سرنوشت د ټاکلو لپاره لاري جوړولای شي. بناء طالبان د هغه پروژې په اساس چې د دوی شتون دی هغه تګلاره تعقیبوي د افغانستان یو لا مشروع لا
بله.
قانون جزیره ایجاد دی چې فقط د دوی د هجمونو کې وادرو بس سره تبادل نظر چې ترکر سونه راغله سونه ولاړه د امسایګانو منطقه به وایي څومره ترګر په افغانستان کې دي دوی به وایي موږ نه لرو. بس دا د دوی هغه ورځنی سیاست او پالیسي ده چې د په منطقوي
سطح او په نړیواله سطح. اوس هغه افغان کړه وګرځېګو د همدغو خبرو په اغیزمنتیا باندې چې په کراتو د ښاغلي شیر محمد عباس سنګزی له لوري دغه مسله مطرح شوې ده، آیا دا به د طالبانو پر مشر باندې اغیز پرېږدي؟
ولا مش په ډېر سطح اخته یو په دې مسله کې زما نظر باور وکړي زه ډېر مې نارامه کېږم چې دغه سوال ته جواب وکړم. شیر محمد ستانکزی د قطر په پروسه کې خاص رول درلودی او هم په اوس سیاسي موین د افغانستان د خارجي سیاست دی د ونه کولای شو چې په دا کابینه کې ګروپ جوړ کړي او دا ګروپ فشار راوړي پر ایبت الله صاحب باندې چې دا مسله نه د وشتمې پیړۍ سره مطابقت کوي، نه د عصر زمان سره، او نه په شپږمې پیړۍ کې چا مکتب وجود درلودی چې د مکتب دروازه دې تړلې وي، او یا کم امر او حدیث یا سری حکم وجود لري په اسلامي احکامو کې د قرآن په د نصوصو په اساس باندې چې موږ وکولای شو مکتب خلاص کړه مکتب بند کړه. دا مسله دوی خپل په مابینځو کې باید ترکی
بله.
دا یو کس مسؤلیت نه لري دا ځان ته
لري، یعنی اغلی افغان دلته څومره خی غلط استفاده کیږي، حال دا چې دا د طبیعت خبره کې د لسی د شریعت نه بین خدل ته شریعت نه غلط استفاده نه کیږي.
دغه په اوږدو کې د تاریخ دغه د علماء تر عنوان لاندې د شریعت او فقه د دوی د افکار په اساس منځ راغلی ده او د سوء استفاده د الهي احکام څخه کی دا په جام کې په کمال د تاسف د پروسه په یو زور سلور سو کال کې را روانه ده. دا حل لار نه ده درلودلې چې دا اوسنۍ کانفرنس چې په ولسمه او دولسمه د جنوري په اسلام آباد کې دایر سو جهید لوړ رتبه د فقه د اسلامي فقه د اکاډمي په سطح علما وجود درلودله. هغه ما ته درې ټکي ډېر اهم و چې څوک خپل د فکر
په اغلب افغان په لنډو کې کراته وایي چې په څومره وخت کې به ممکن په لنډ وخت کې د دې اجازه ورکړي نجونو ته چې هغوی د بیا د ښوونځیو ته ولاړ شي که نه؟
اغلی احمد ری، دا مسله د نن سبا مسله نه ده، دا باید دائم الخمر حل د اساس او بنیاد خسي. دا نه ده چې نن دروازه خلاصه کړه نو زه به چې نن دروازه خلاصه کړي انساب چیز د یو انسان د یو ماشوم د رشد او انکشاف او تکامل لو ابتکار او خلاقیت باعث نیسی او هغه ته توپک ورزکی وازی هغه دروازه چې بندې بهتره ده. مهمه دا ده چې زما نظر کزو
سره
غواړي او زه خپل نظر ورکوم. ما اساسي حل د لاره په اسلامي تفکر کې باید په جام کې د لوړو علماو په چوکاټ کې چې دغه ام دبليو ال دی او آی اس
وای سی مننه
ته باید حل شي.
ډېره زیاته مننه اغلی افغان ژوندی سي مننه درنو اوریدونکو د ښځو د حقونو فعال اغلی روګل افغان چې موږ سره مرکه وکړه.
د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي
ازادي راډیو څلور ویش ساته.
د طالبان د حکومت د ټول ګټو چارو وزارت د سلنګونو په ګډون په شپږو ولایتونو کې پلازمینې کابل او نورو ولایتونو سره د لوی لارو د تړل کېدو خبره کړې ده. د وزارت وین محمد اشرف اخشناس نن غرمه مهال په خپل ایکس باندې لیکلي چې یادې لارې د واورې د شدید ورښت له امله بندې شي، خو په خبرې د ورځې په جریان کې به ځینې لارې بیرته پرانستل شي. نور حال د فیروزي عزیزي په راپور کې
د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې له تیرې شپې راهیسې شدید ورښتونه سوي چې له امله یې آن لوی لارې بندې کړې دي. د طالبانو د حکومت د ټولګټو چارو وزارت بیان محمد اشرف حقشناس نن یک شنبه غرمه مهال د جنوري په 19مه په خپل ایکس پاڼه لیکلي، د واورې د شدید ورښت له امله د سالنګونو په ګډون د هیواد یو شمېر لوی لارې د ترافیکو پر مخ تړل سوي دي. د سالنګونو د مسیر یو موټر چلوونکي مبین د دغو لارو د وضعیت په اړه ازادي راډیو ته وویل:
مونږ په شمالي سالنګ کې فعلا وضعیت ډیر خراب دی، توپان دی، سرکونه واورو نیولي، اصلا موټر ترې وتلی نشي.
ښاغلی حق شناس زیاته کړې چې د سالنګونو په ګډون د غور کابل او غور هرات او د غوک او د بند بایان مسیرونه د ترافیکو پر مخ تړل سوي دي. دغه شان نوموړي ویلي چې د غزني ولایت د مالستان، کوهستان، اجرستان او ناور ولسوالیو نښلوونکي سړکونه او د بامیانو، دایکندي، میدان وردګو او فاریاب ولایتونو لوی لارې هم د واورې د ورښت له امله د ترافیکو پر مخ په موقته ډول تړل سوي دي. د طالبانو د حکومت د ټولګټو چارو وزارت بیان ویلي چې د یاد وزارت ولایتي پرسونل او قراردادي شرکتونه د واورو پاکولو او لارو پرانستلو ته هڅې کوي. نوموړي دا هم ویلي چې د ورځې په لړ کې به ځینې تړل سوي لارې بیرته د ترافیکو پر مخ پرانستل سي. ښاغلی حقشناس په تخار، بدخشان، پنجشیر، کابل، ارزګان، کندوز، نورستان او سمنګان ولایتونو کې هم د واورې د تیز ورښت خبره کړې ده. خو د ځینو ولایتونو اوسیدونکي بیا شکایت کوي چې د دغو ول شدید ورښتونو لپاره لوړاندې د یو منظم پلان او سیستم د نشتون له امله هر ځل ورښت کې پر مخ لوی او وړې لارې تړل کیږي چې دوی له ګڼو ستونزو سره مخ کړي دي. د غور ولایت یو اوسیدونکي د نوم نخ پرېدو په شرط ازادي راډیو ته وویل:
بزرگوارۍ کې ولایت غور به ولایت همجوار وصل میکنه و کوتل به نام کوتل بکک وجود داره.
دلته غور چې له نورو ولایتونو سره نخلي یو لاره د بګک کوتل په نوم ده. لبد مرغداله را هر ځل واورو کې تړل کیږي چې ونې هم دوام کوي. هغه پل چې هرات او غور سره نخلوي د هغه لوي چاړي دورسته او ټول خوراکي توکي او ټول دالتیا وړ مواد له کابل غور ته راوړل کیږي چې اوس د همدې بک کوتل د تړل کیدو لامل هیڅ ډول اسانتیا او تلاسرسه نه لرو. تلس 15 کال کیږي چې زموږ د دوه مهمې لوی لارې نه دي جوړې شوی او خلک لزخت زیات او ستونزو سره مخ کړي دي.
د بامیان ولایت پنجاب ولسوالۍ اوسیدونکو نصیر هم ازادي رادیو ته وویل:
دا دوه ورځې چې دلته شدیدن واوره ووري، کابل ته لوی مواصلاتي او دلته مرکز ته د ولسوالیو لارې تړل شوي. دلته خلک بند پاتې دي، خصوصا څوک چې ناروغان لري له ګڼو ستونزو سره مخ دي، نشي کولای خپل ناروغان تر روغتونونو ورسوي. له مسؤلینو مغوښتنه ده چې ژر تر ژره دې لارې پرانیزي.
د افغانان او د بیلابیلو ولایتونو اوسیدونکي داسې مهال درمسته سوي او ستونزو له امله شکایت کوي چې د طالبانو د حکومت ځایي چارواکو ازادي راډیو سره خبرو کې او دغه شان د ټولګټو چارو وزارت ویاند په خپل ایکس پاڼه له خلکو غوښتي چې پر تړل سویو مسیرونو دی د موقت وخت لپاره تګ راتګ بند کړي او یا د هم له ځانونو سره اړین لومړني وسایل ولري. د طالبانو د حکومت تر کنټرول لاندې د هوا پیژندنې ادارې د مخکنۍ وړاندوینو له مخې سګنای زمای په د تیرو څو کلونو په پرتله سوړ او ورښتونه به هم پکې ډیر وي.
ازادي راډیو ته ورجوینی سي تر ټولو مخکي ځان د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
په غزا کې اوربان چې ټاکل شوی و نن په ځای وخت د سهار په 3 بجې نفس شي درې ساته په ځان پیل شو. اسرائیل په دې منځ کې پر غزي بمباری ته دوام کړ او وی ویل چې حماس له موافقه سره سم د لمړي دریو تنو چې باید خوشی شي د نمونه لیست نه دی ورسپارل شوی، خو حماس ویل چې د ځینو ستونزو له کبله دا کار په وخت ونه کړلی شو. تفصیل د اسمت څروان پر راپور کې.
اسرائیل اعلان وکړ چې له افراطي ډلې حماس سره په غزا کې اوربند ځای وخت له 11 بجو 15 دقیقو څخه پیل شوی دی. دا ځند د حماس لخوا د خوشی شویو یرغملو د نوم لړ په ترلاسه کولو کې د ځند لکبل 3 ساعته نه وخت پیل شو. د دې ځند په لړ کې اسرائیل په غزا بریدونه روان وساتل. د غزې د چارواکو په وینا په دې بریدونو کې 8 کسان وشل شوي او 15 نور ټپیان شوي دي. حماس د غزن د تخنیکی دلایل او پیچلو میدانی شرایطو له عمله بللی او روسته د دریو خوششویو اسرائیلي شزونو مونخ پاره کړل. د دې توافق لمخې د 24 ورځو په موده کې به د 3 اسرایلی یرغملو د خوشی کېدو په بدل کې سلګونه فلسطینی بندیان د اسرایل زندانونو څخه خوشی کړی شي. ټاکل شوی و چې د غزې په ترنګ کې 15 میاشتنۍ جګړه د یکشنبه په ورځ د سهار په 8:30 بجو بنده او اوربانټینګ شي. خو د اسرایلی پوز ویان دانیل هاګاری د سهار په 8:30 بجو یوې خبري ناسې ته وویل چې د بنیامین نتانیاهو په امر اوربان نه عملی کیږي، ځکه چې د حماس افراطي ډلې توافق مات کړی او تر دې دمه د هغو یرغملو د نمونو لیست چې ټاکل شوی و نن یې خوشی کړی نه دی وړاندې کړی. د اسرایلی ورسپانې یت یوت اهرونوت د راپور لمخې حماس ویلي چې د یرغمل شویو کسانو د نوملړ په وړاندې کولو کې ځنډ په میدان کې د تخنیکي ستونزو له امله دی. د ډلې زیاته کړې چې دوی پر خپلو ژمنو ولاړ دي. د حماس یو غړي مخکې ویلي و چې د نوملړ په وړاندې کولو کې ځنډ د دې لپاره راغلی چې یرغمل شوي اسرایلیان باید لومړی خوندي ځای ته بیول شي. ټاکل شوی و چې حماس د شنبې په ورځ د مازیګر په 4 بجې د لومړیو 3 کسانو چې باید خوشی کړي د نومونو لیست وړاندې کړي. مخکې ویل شوی و چې 3 اسرایلی یرغمل چې ملکی شزی دي د ماسپښین په 4 بجو خوشی کیږي او د اسرایل خاورې ته د هغوی تر انتقال وروسته به له نیوي زیات فلسطینی بندیان خوشی شي. د اسرائیل پوز ویان د یکشنبه په سهار ټینګار وکاو چې تر هغه وخت چې حماس د هغو یرغمل شویو کسانو نوم لړ چې د هغوی پر خوشی کولو توافق شوی وړاندې نکړي اسرائیل به اور بند ونکړي او د پوز عملیات به دوام ولري. حماس د امریکا او اروپایي اتحادیې لخوا د یوې ترهګرې ډلې په توګه پیژندل کیږي. د اسرائیلي تلویزیونونو د راپورونو لمخې په هغه شیبه کې چې باید اور بند نافذ شوی وای پر غزې هوایي بریدونو دوام وکړ. په همدې حال کې د اسرائیل پوز اعلان کړی چې د نن ورځې له سهار څخه له هغو سیمو څخه شاتک پیل کړی دی چې د فلسطینی وګړو ګڼه ګوڼه پکې ډېره وه.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
د ننګرهار مرکز جلال آباد خاريو شمیر ستودونکو وايي په دې خار کې د رکشاو زیاتوالي او ډېرې ګڼوګڼې لستون سره مخ کړې دي. خو د دې خار ځینې نور ستودونکو بیا رکشا د خاري ترانسپورت په برخه کې ګټوره بولي او وايي چې خلکو ته یې اسانتیاوې رامنځته کړې دي. دغه شان یو شمیر ځوانان هم وايي دوی ته د یوې مړې ډوډۍ د ګټلو زمینه برابر کړې ده. نور جزئیات د کرامل اکرام په راپور کې.
د ننګرهار مرکز جلال آباد خار چې خای یو شمیر کسانې د ریکشو د خار په نوم هم یاد کړی، ځکه د دوی خبره له انسانانو په کې ریکشاوي ډېرې تر سترګو کیږي. دا کوچنۍ ترانسپورتي وسیله خای د ډېرو کورنیو د روزي ګټلو وسیله وي، اسانه او ارزانه هم. په داسې حال کې چې په افغانستان کې بیوزلی او بیکاری تربل هر وخت زیاته شوې، د جلال آباد یو شمیر اوسیدونکي وایي سره لدی چې خار کوچنی او رکشاوي پکې له حد ډېرې دي، خو د دوی په خبره ډېرې بیروزګار ځوانان له همدې لارې د خپلې کورنۍ لپاره یو مړی ډوډۍ ګټي. د دې خاري اوسیدونکي زاهد الله نصری ازادي رادیو ته وویل
دې کې شک نشته دا چې خار وړکې ده او رښتې ډېرې زیاتې دي، خو بیا هم د زرګونو کورنۍ او کار ورسره کیږي. ځوانان مصروف دي، سار راوځي خپل کار ته او دغه ځوانان برښکاو کې مصروف دي. تاسو له خبر داده شي له نشې توکو څخه لري دي خپل کار کې سار راوځي تر ما خام.
که څوم اوس مهال په جلال آباد خار کې د ریکشو دقیق شمیر نه دی معلوم، خو په تیر جمهوریت نظام کې د ننګرهار ولایتي چارواکو ویلي و چې په دې نسبتا کوچنی خار کې تر 15 ریکشاوي ګرځي. یو شمیر ریکشا چلوونکي وایي پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلې واکمنۍ وروسته بیروزګاری په دې خار کې د ریکشو شمیر لا پسې زیات کړو.
دا 15-20 روپۍ راټولېږي.
د ننګرهار پونتون د ادبیاتو پونځي فارغ رفیع الله وایي د دندې په لټه د ډیرو دفترونو دروازې وټکولې، خو بل اخر آل شو چې ریکشا واخلي او د خپلې کورنۍ لپاره پر یو مړې نفقه برابر کړي.
بس دغه یو رشکه ما اخیستې ده، هغه په کښت واخیستې ده، خپل رشکه مې نم ده او بس مزدوري پی باندې کو او مزدوریان چیرته دي؟ دا چې خو ګوره چې ټول جلال آباد خار د رشکو نه ډک دي او دغه ته قرار ولاړ یغه بیخ سوارلی پیدا کیږي نه سر نه تر ما خام پوری. دا 15-20 روپۍ راټولېږي، خپل گزاره کیږي نه، خو بس خپل ځان پی باندې چلو څوک بل لار نشته.
د جلال آباد خاروالی د معلوماتو پر بنسټ دا خار 120 کیلومتر مربع مساحت لري او د وګړو سنې شمیري 1 میلیون انسانانو ته رسیږي. خو په دې خار کې هیڅ ډول منظم ترانسپورټي سیستم نشته او وګړي لریکشاو غټ اخلي چې د زینو په باور د خار خولای غډ وډ کړي او په دې خار کې پریمانه غږیز او چاپیریالي ککړتیا رامنځته کړي. د جلال آباد دوه اوسیدونکو زبی الله او عبد الواحد ازادي رادیو ته ویل چې په دې خار کې تر بل هر وخت د ریکشاو شمیر ډیر شوی چې لامل یې ګڼګونه رامنځته شوی او خلک ورسره په ستونزو کې دي.
په دې ورسېو کې د ننګرهار خار کې د ریکشو تعداد ډیر زیات شوی او ډیر شمیر گنے گنی راما سکڑی خلق دے دیر ستوند سر لاس او گریوان کڑی غگیس کا کرتے راما سکڑے مثلا نے مریض سوک شفخانے تے انتقال عاجل وی نو خار کے گنا گنا وی لار بند وی رکشی بھی خیر دیر شوی
پنگر ہر خار کے درکشو گنا گنا زیادہ دا او خار کچھ نے دے پزیر دے چے خلق تے سہولت برابر شی او زیت پوخ ورسی گی نو برعکس خلق لستوند سر مختی.
دوی وای د دغه ریکشاو لامل د ژمی په موسم کې خلکو ته بلا بیلی تنفسي ناروغي هم پیدا کیږي. دوی غوښتنه کوي چې د جلال آباد نفوس او مساحت ته په کتلو سره باید حکومت د ریکشو د کموالی او یا هم لګ تر لګه د نورو ریکشو په واردولو بندیز ولګوي. د طالبانو د حکومت سرپرستی کابینې هم تیر کال د دوی د کورنۍ چارو وزارت په مشرۍ یو پلاوی ته دنده سپارلې و چې افغانستان ته د ریکشاو د واردولو او په خارونو کې ګرځېدو را ګرځېدو ته یو طرح جوړ او نتیجې د کابینې غونډې ته وړاندې کړي خو په دې اړه بیا کوم څه رسنیز نشول. په جلال آباد ښار کې د ریکشاو د زیاتوالي او لاملې د خلکو د ستونزو او غوښتنو په اړه په ننګرهار کې د طالبانو د حکومت د ولایتي ادارې ویان قاضي مولا عادل د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي خو وړاندې تر دې دوی ژمنه کړې وه چې د ښاري نظم په هدف د ریکشاو د سب پروسه پیلوي او غواړي چې ښاري ریکشاوې مشخصې کړي.
ازادي راډیو څلیرویش ساعته له تاسو سره ده.
د کنړ اوسیدونکو ځل بیا د کنړ پر سیند د اوبو برېښنا بندونو جوړول او دغه پریمانه اوبه مهار کول غواړي. د دوی په وینا په تیرو حکومتونو کې وخت په سرویګانو او ژمنو تیر شو خو اوسنی حکومت هم تر اوسه د بند جوړولو لپاره کوم عملی اقدام نه دی پورته کړی. نور تفصیلی په دې راپور کې.
د کنړ اوسیدونکو باید د سیند پریمانه اوبې له کوم بدل پرته په وړې ډول پاکستان ته روان دي او تر اوسه ترې افغان حکومتونو د هیواد د آبادی او پرمختګ لپاره هیڅ ګټه نه دا اخستې. د دوی په بیان د هر پسرلی وړي او منی په موسمونه کې یاد سیند د کنړ او ننګرهار خلکو ته مالی او ځانی زیانونه رسوي خو پاکستان پرې د زمکو خړوبولو د تورتم کورونو روخانه کول او د اقتصادي څرخ ګرځولو لپاره پرې د اوبو برېښنا بندونه جوړ کړی دي. ځای وسیدونکو وای د تیر شل کلن جمهوریت چارواکو خپل وخت یوازې په سرویګانو او تشو ژمنو تیر کړ. داسې کوم کار یې ونه کړ چې ورسره د اوبو برېښنا بند جوړ او د ولسونو د کلونو ارمان پوره شي. د کونړ دوه تن اوسیدونکو مجاهد او محمد هارون ازادي راډیو ته وویل
د کونړ بند چې دی دا د کلونو کلونو نه پروژه ده او دې ته د کونړ نه بلکې د ټول افغانستان یو اړینه اړتیا ده. خو هر حکومت چې راغلی دا وعده کړي دي چې باید دغه بند جوړ شي. متاسفانه چې تر اوسه پورې یو حکومت هم نه دی کامیاب شوی چې دغه پروژه باندې کار وکړي. برېښنا چې ده دا ولنو ضرورتونو کې دی د پرمختګ او د ترقۍ.
هر وخت موږ دې زیر ته منتظر چې نن به د سره تاغ دړې مې ابتدا کیږي سبا به د سره تاغ دړې مې ابتدا کیږي خو تر اوسه پورې یو تیګه بل نه ده کې خو دې شوی.
د سیمې اوسیدونکو وایي چې چیرته د سرپرست حکومت مسولین غواړي چې د کونړ پر همیشه بهان سیند بندونه جوړ کړي نو دوی پکې د پیسو ورکولو ترڅنګ هرې قربانۍ ته چمتو دي. ساحل افغان او حاجی یعقوب ازادي راډیو ته وویل
تر دې پورې چې چیرته په مونږ باندې د سیو د زبوج رچول کیږي چې مالی کومک ورسره وشي نو ان شاء الله ټول افغانان دې ته تیار دی او کومک بم کی ورسره او ډیر په خوشحالي به دې ته وګور
تر خپل اوس اندازې پورې خپل هم ځاني هم مالی مرسته به کی وکړو. ټول دیواز د پونړ نه بلکې د ټول افغانستان لپاره بداد یو د ترقی او د کامیابی سبب شي.
د پرزیدلی جمهوریت د اوبو برېښنا وزارت چارواکو ویلي وو چې د کونړ اسمار ولسوالۍ له سور تاغ څخه د مرکز اسدآباد تر چاګي پورې د یو هندي شرکت پر مټ سروي کړي او پکې شپږ ځایونه د بندونو جوړولو لپاره په نښه کړي دي. په بیانای کې په یادو ځایونو کې بندونه جوړ شي نو شاوخوا و نیم زره میگاواټه برېښنا تولیدولی شي. هغوی ویلي وو چې یا د برېښنا د افغانستان لاړتیا او زیاته ده او کولی شي چې په نورو هیوادونو وپلوري او له درکه یې هر کال په سلګونو میلیونه ډالر ترلاسه کړي.
د ازادي رادیو خبرونه راپورونه او مرکې پر facebook.com/azadiradio واوري او ولولي.
و مورز خبرونه درته هم لر خوس خبرونه.